مخکې مو ته اشاره وکړه متاسفانه چې موږ په سیستم کې برابر نه یو، مملک وطن هم د جهان نه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، یو څه ستونزې شته، هم د همسایګانو سره لرو، هم د دغه سره، یعنی تجارت هم نورمال تجارت نه دی، زموږ تجارت کوم شکایت لري دا حق په جانب دی.
بهیر صاحب تاسو ته مرکلی وایم. الکوزي صاحب ځینو ستونزو ته اشاره وکړه، غالبا چې تاسو هم د دوی خبرې واورېدې، د دغو ستونزو دلیل ستاسو په نظر څه کېدای شي؟ آیا ځینې وایي چې طالبانو په اقتصادي سکتور کې داسې کسان ګمارلی دي چې هغوی له اقتصاد له علم سره ډیر بلد نه دي، په دې برخه کې کافي تجربه نه لري، او ځینې بیا وایي چې د دغو مشکلاتو دلیل دا دی چې له بهر څخه له د نړیوالې ټولنې له لوري په افغانستان باندې فشار دی؟ ستاسو نظر څه دی؟
کوم د دوه دلایل لري، هم داخلي دلایل لري، هم بیرونی دلایل لري. دا د افغانستان عدم به سیاسي ثبات د خپل یو غټه ستونزه ده، یعنی په اصطلاح ریښه یا بنسټ یا غټه انداده چې د افغانستان د خدمت رسمیت پیژندل دا غټه مسله ده. د افغانستان د اړیکې پرې کېدل یا د افغانستان اړیکو نه درلودل به ګاونډیانو سره یا د منطقې سره یا د نورو هیوادونو سره دا یو اساسي دلیل دا دی. په دې چې هلته عدم د اعتماد، یعنی په رسمیت پیژندل په دې مانا چې عدم د اعتماد دی، فضا د عدم د اعتماد کې کار کول خصوصا د تجار لپاره سخته کېږي، په دې چې رواني امنیت هلته موجود نه وي. دا یو مسله ده. د افغانستان د غټو پیسو د البته د پشتوانې د کنګل کېدل په امریکې او په نورو هیوادو بانکونو کې دا غټه څوګه ده. د پیسو یوه غټه برخه ټول موږ تاسو په دې پوهیږو چې د خصوصي سکتور پورې مربوط دي، او خصوصي سکتور د افغانستان د اقتصاد یوه غټه په اصطلاح پایه ده چې دا باید قوي وساتل شي. متاسفانه په دغه دلیل دا هم یو غټ زیان خصوصي سکتور ته رسیدلی دی. د افغانستان د بانکونو اړیکو نه درلودل، البته په تېرو میاشتو کې البته اوس یو څه سولت رامنځته شوی د نورو هیوادو سره، دا غټه ستونزه ده. یعنی څنګه د پیسې ته څنګه تجارت کوي، څنګه پیسې لیږلی شي، څنګه جنس راغوښتلی شي. د ننه نور په افغانستان کې تاسو فکر وکړئ، د اوو میاشتو نه راپدې خاطر یوازې دا هدف زما دا دی چې زه انتقاد وکړم. هدف دا دی چې موږ ستونزې وپېژنو او د هغه د حل دپاره موږ کار وشي. کوي څومره فابریکې وتړل شوې د اوو میاشتو نه راپدې خو دلایل مختلف دي. دولت یو اندازه البته آقا توان فعلا نلری چه کافی اندازه حمایت د خصوصی سکتور نه باید دوام اعلان شي. د افغانه یو بی‌ثباتی ساروان صاحب دا خپل یو غټ دلیل دی په یو شکل، چون افغانه یو تعداد یا مقدار په بازار کې یا د افغانستان په اقتصادي صرفی کې پولیس ارخی که یا مقدار پیسې کمی دی و دلایل معلوم دی، یا مقدار پیسې مدرد شوی، یا مقدار خلق و پیسې چیزی کرو که زان سا پیسې ساتی و نغواری چه بازار تا و ساتی پده چه دوی سا یک تشویش دی که دیش یا سون پیدا شی نو که چیره تجار مطمئن نی چه زد خپل سرمایه را رو ما پا افغانستان که سرمایه گذاری کام، نو دا څنګه کولای شي چې خپل کار ته په علاقه مندی کار وکړي؟ یعنی حمایت باید وشي، دوی باید رواني امنیت باید ولري.
همدغه خبره چې تاسو دې ویزی وکړه، غواړم چې الکوزه سه په دې اړه نظر څرګند کړي. ځینو سوداګرو ویلي دي چې اوس اکثره سفارتونه له افغانستان وتلي دي، نو دوی که غواړي چې د کوم هیواد ویزه واخلي باید ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. هلته شپې ورځې تیرې کې په هوټل کې واړوي، دا په خپله یو ډېر لوی مصرف ده، بیا د یو بل هیواد ویزه واخلي. او له بلې خوا د دې لپاره څو سوداګرو دا خبره راته کړې ده، وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې ځینې عجیب اقدامات کیږي چې هغه د نورو هیوادونو لپاره د منلو وړ نه دي، لکه له ښځو سره چې کوم برخورد کیږي، د نجونو تعلیم، که څه هم دا د تجارت مسله نه ده، لیکن دوی وایي چې همدغه ډول مسایل سبب کیږي چې په نورو هیوادونو کې موږ ته په ښه سترګه ونه کتل شي، هغه د پخوا په شان برخورد راسره ونه شي. علي کوزی صاحب، په دې برخه کې د سوداګرو ستونزه څومره جدي ده؟
بله، او د ویزې مسله خو د سوداګرو لپاره د حیاتي مسله ده، ځکه سوداګر که چېرته لاړ نه شي او خارج ته سفر ونه کړي، کمپنۍ ته لاړ نه شي، ځکه کمپنۍ سره په حضوري لحاظ باندې قراردادونه کېږي، هلته باید د دوی سره خبرې وشي. زمونږ د ویزې سیستم په شپږ میاشتو کې په دې اووه میاشتو کې متاسفانه بدون د دوو ملکونو نه چې ایران او پاکستان دی، نور یو ملک ته زمونږ سفارتخانې د دې ملکونو نه دي فعالې او دوی موږ له ویزې نه راکوي. زمونږ زیات نه زیات مشکل چې دی د چین د هیواد سره، چې زمونږ ډېر زیات سرمایه داران هلته دي، هلته سرمایه ده، هلته دفتری دی او دلته کورونا مساله راله په کورونا درایسی د چین سره په کراتو ماراتو مونږه دا خبرې کړې دي او ما دا ستونزه نه ده حل شوې. دا اوس هم د همسایګانو سره د ترکمنستان، ازبکستان او د تاجکستان سره همدارنګه د مرکزي آسیا د هیوادونو سره تاسو خبرې هستئ. هغه څوک چې په دوبۍ کې اقامه لري هغه کولی شي بل چا ته دوبۍ حتی دغه نه ورکوي. د ویزې ستونزه خو ډېره زیاته جدي ستونزه ده او مونږ په دا څو ځله د امارات اسلامي د وزارت خارجه سره د دوستانو سره د جناب محترم مستقی صاحب سره او د نورو منصبانو سره د دوی سره مداخله کړې ده، د مسؤلینو سره شوې ده. دوی هم په خپل اندازه باندې چې کوم په اندازه باندې تاسو هغه سیاسي ملاحظات بیلونی پیژنئ څه شی چې د دوی په صلاحیت کې کومک شوی دی، اما مشکل جدي دی. دا مشکل د ویزې تر اوسه پورې چې حل نه شي دا هم یو ډېره جدي ستونزه ده. اما پاکستان په دې اخرو کې یو څه سهولت راوستلی دی د تجارانو لپاره.
الکوزی صاحب، همدا د پاکستان چې تاسو وایئ چې نسبتا اسانتیا راوستې ده، دا هم ویل کېږي چې د پاکستان د اوسني حکومت له کبله ده او چې په پاکستان کې سیاسي کړکیچ روان دی، او داسې هم ویل کېږي چې ممکن د عمران خان حکومت پای ته ورسیږي او د یو بل حکومت جوړ شي. بیا ځینې وایي چې امکان لري همدغه سهولتونه چې تاسو اوس ورته اشاره کوي دا هم له منځه لاړ شي. دا تشویش څومره دی؟
دا تشویش خوشته بیا په پاکستان کې خو هر وخت تاسو ته معلومه ده تاریخ په اوږدو کې پاکستان کې دغه شی حالات سیاسي هر کله راځي حزاب یو د بل په ضد باندې دغه کوي، نه غواړي چې یو دغه شی هغه د دوی داخلي کار دی. اما زموږ هیله د پاکستان هر څوک چې راځي که نظامیان راځي او که دیموکراسي حکومت راځي هر څوک چې راځي د هغوی نه مو هیله دا ده چې د تجارت په ارتباط اول خو د پاکستان
آیا دوی مخکې په زلونو همدغه موافقې بیرته ختمي کړي نه دي لغوه کړي نه دي له افغانانو سره؟
ولې نه دې تجربه ثابته کړې دا کار شوی دی. نه تنها چې په ترانزیت کې کومه ستونزه چې حل شوې ده بېرته هماغه ستونزه پیدا شوې ده. یو دغه تشویش چې تاسو لرئ یو دنیا لري یا زموږ تجاران لري موږ یې هم لرو په اوتا چې تجارت کې چې خدا نخواسته دا قطع نه شي. دا وزه
بهیر صاحب د دې وروستي اوریدونکي په خبرو کې تاسو تبصره وکړئ. دی وایي چې زیربنا ته د طالبانو حکومت توجه وکړي، څومره امکانات لري په داسې یو حالت کې چې حکومت یې هیڅ هم په رسمیت نه دی پیژندلی او ځینې بندیزونه هم دی پې، ستاسو په نظر څومره کارونه کولی شي؟
کاملا اساسي خبره ده کاروان صاحب، اساسي خبره ده. په افغانستان کې چې چیرې موږ غواړو د افغانستان اقتصاد بیا ورغو، د افغانستان د خپل په پښو ودرو، ولته باید په زیربنایي پروژو باندې باید کار وشي، په ده باید فکر وشي، طرحې جوړ شي، تجهیز لپاره مشخص میکانیزمونه جوړ شي، په ده باندې باید کار وشي. زه وبخښئ که د خبرو کې لږ تبصره کوم، 2.2 میلیارد ډالر WFP د تیرو اوو میاشتو نه راپدې خو په افغانستان کې بشردوستانه مرستو تر عنوان لاندې مصرف کړي دي. تاسو فکر کړئ څومره د افغانستان اقتصادي ستونزه حل شوې، البته په بنسټیزه توګه. دا پیسې راځي اساسي مطرحیږي، خدا کور خدا کور خو یو سیستم لري، دغه سیستم باید مدبر وسیږي، دغه سیستم باید متخصص وسیږي، دغه سیستم باید دغه متحد وسیږي. دا پیسې چې بیرون راځي دوی باید اوس خود دا خو طبیعي ده چې هر واد یا هر نهاد د خپل د موخو د خپل د غوښتنو لپاره راځي په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي، پیسې راوړي. دلته خو موږ هم حق لرو، دا په دې معنی نه ده چې من هیڅ حق نه لرو دغه په کنټرول کې، دغه په مصرف کې. دلته خو باید موږ خپل د غوښتنو باید ولرو، یعنی د موږ د تخصصي سطح باید دومره جګی چې موږ د خپل مقابل جانب ته موږ باید قناعت
وکړو. هغوی وایي چې موږ مثلا دا د وروستۍ مرسته چې 2.4 میلیارد ډالر ده، دوی وایي چې دا مرسته موږ له افغانانو سره کوو، له ولس سره یې کوو چې له لوږې سره مخامخ دی. دا د طالبانو حکومت ته نه سپارو، ځکه چې د طالبانو حکومت دوی په رسمیت نه پیژني.
خو ستونزه هم دادن، یعنی ولی پر اسمیت نپیجنی و خود تعهدات چی شوی دیگار ساروان تب که پر دوهی که تعهدات چی که وروس تداغا دیر ناستی وشوی ده اسلامی امارت سرپرست وزیران و لخوا نره دیر هیوادو تا دو لارل تا که ناسل تعهدات او کب ده تعهدات ولی مشترک نقطه که نرسیگی نی ده افغانستان وره یالتا ده من ده سخان مطلب ده که چیره ده ولس ده سخان دک نی ده ستونزه بلا هم دوامی لازه تا ده طول مسائل پریدو هغه تعهد چې کوو د نړیوالو سره په هغه باندې صادق اوسېږو که چیرې نه شو یا نه کوو یا د موږ توانه پورته دی که دلایل لرو هغه باید قانع کړو، او که چیرې نه شو قانع کولی بیا باید موږ تمکین وکړو، دته تمکین وکړو او دا موږ عملي کړو. متاسفانه تعهد کېږي عمل نه کېږي. دا په روسیو کې دا دوه درې تصمیمه چې دوی ونیول، مثلا د رسنیو په خبرونو باندې دا یو او د نجونو په خوندیو باندې دا دوه دا ډیره بد تصویر رخی ده. کاملا مخکې نه پوهیږم چا دا خبره وکړه، الکوزي صاحب دا خبره وکړه. د افغانستان د تصویر چې نړۍ ګوري، د تصامیم چې نړۍ ګوري، دا په ټولو مسایلو باندې خپل تاثیرات لري، یا منفي یا مثبت لري. د ویزې په ورکړې باندې د مکتب مسله هېڅ ویزې پورې ارتباط نه لري، د نجونو ښوونځیو مثال. اما تاثیر په دې چې یو تصویر تاسو راځئ بیرون د افغانستان نه، بیرون په اروپا کې یا په امریکا کې، هر ځای کې وګورئ، دا خپله متاثره کېږي سړی د دغه وضعیت نه. نو دلته دا مسؤلیت دی، دا د اسلامي امارت مسؤلیت دی چې د رسمیت پیژندلو لپاره مشخص ګامونه پورته کړه. دوی باید خپل ځان په خلکو په نړۍ په رسمیت وپېژني. دوی باید خپل د ولس غم ولري. دوی په ده باندې نه کېږي، سروان صاحب کار په ده نه کېږي چې یوازې صرف د ده دپاره چې مثلا موږ په دې مقولې باندې فکر وکړو چې موږ د افغانستان واکوس موږ سره دی په هر طریقې چې موږ د قدرت ته ورسېدلو، ټول صلاحیتونه څوکۍ او ټول مسؤلیتونه موږ ته.
همدرد صاحب ویل چې قیمتي زیاته ده، نرخنامې نشته. او بل دوی ویل چې پاکستانی معلوم نه کم شوي دي. هلدا ده چې تاسې مخکې اشاره وکړه چې اوس له دوو هیوادونو خصوصا ایران او پاکستان سره اړیکې نسبتا ښې دي او اقتصادي روابط هم ښه دي، نو دلیل یې څه کېدای شي؟
بله مننه سلام صاحب. یو خو د تجارانو مشکلات دي چې تجارانو مشکلات جدا دي، یو د خلکو ستونزې دي. د خلکو ستونزې د قیمتۍ یا په سرته شاید د کار د نه موندلو یا د ژوند د سطحې د راټیټولو چې کار نشته دی، خلک غریب دي، عرضه په بازار کې ډېره ده، تقاضا نشته دی د خرڅولو. تجارت زمین واردات ورځ په ورځ کمیږي. د پخوا په نسبت باندې تقریبا 30% زمین واردات کم شوي دي. او د دې اساسي علت دا دی چې دلته دوران د سرمایه نشته، خلک بیکاره دي، خلکو دپاره کار نشته دی. نو خلک ډېر زیات په دې باندې واقعا په فشاري راوړي چې ولې نرخونه قیمته دي. نرخونه په دغه خاطر باندې چې د دوی سره پیسې نشته دی، دوی کار ورته نشته دی، دوی بیکاره دي په کور کې، او د ده په جب کې پیسې نشته که دا اوړه فرضاً په 2000 روپۍ شي یا 2500 روپۍ شي، دوی هغه 2000 روپۍ نه لري. د دې دپاره دا مشکلات دي. خو زه دا ویلی شم چې نه تنها چې دی وایي چې نرخنامه نشته، نرخنامه هم شته دی. په کابل کې کمیشن فعال د ولایاتو کې د شاروالیو کمیشنونه نشته دی، منظم شکل باندې دغه کړو. دا اوس سروان صاحب دازه چې تاسو خبرې کوم په دې بل ټلیفون مې د پېښور سره خبرې وکړلې. دا اوس 50 کیلو اوړه په پېښور کې په 4,600 4,500 کلدارې باندې خرڅېږي، چې هغه راواړی په افغانستان ته. د افغانستان کې مونږ دغه قیمت ترین چې په لرو منطقو کې خرڅېږي 2,400 2,300 زمونږ د لوړو نرخ ورکړی دی په منډۍ کې چې خرڅېږي دغه پرون او نن. نو عرض مې دا دی چې مونږ داسې یو جنګ ځپلی هېواد یو، دلته را باندې بینالمللي قیدات دي، دلته هم پیسې نه انتقالېږي. یو لک ډالر چې انتقاله، 3,500 به کمیشن ورکې. یو پاکستانی دا کار نه کوي، دغه پیسې په $100 باندې رسېږي خپلې کمپنۍ ته د خدماتو په مقابل کې. یو ازبک، یو ترکمن، یو ایرانی داسې ستونزې سره نه دی مخامخ. اما موږ د امارت سره په یو ځای باندې کمیشنونه لرو. حتی هر هغه انویس چې راځي زمونږ، تاسو ته به معلومه چې مونږ غذایي مواد دا اوس نه، بلکې تقریبا دا 10 کاله کېږي چې مونږ د پاکستان نه نه راوړو، یو څه لږ د ایران نه راوړو. نور ټول مونږ 30% څخه غذایي مواد دي، که اوړه دي، که غوړي دي، که بوره ده، دن ها وریجي مونږ د پاکستان نه راوړو. نور ټول شیان مونږ د قزاق نه راوړو، د مرکزي آسیا نه راوړو. تاسو ته معلومه ده د اوکراین په جنګ کې اوکراین یو د لوی هیوادونو نه و چې بوره تولیدوله. ټول مرکزي آسیا ته بوره ورکوله، هغه بنده شوله. اوکراین د کال تقریبا 60% پرست په منطقه کې تولیدول، چې دا ټول ورکول مرکزی آسیا ته، قزاق ته، آذربایجان ته، روس ته، او هغه غوړي تولیدول. موږ 60% غوړي ته دغه ځای نه راول. دا غوړي کاملا بند شو، بوره بنده شوله. غنم او اوړه په دغه شین حالت کې، روسانو خپل غنم ودرول په قزاق باندې. قزاق ډیر زیات غنم اغستل، خپل یې لرل، بیا موږ راولل په ازبکستان کې په سیلوګانو کې ورکول. افغانستان ته موږ ته ارزانه تمامېدل. اوس موږ ته دوه چنده تمامېږي. دا ټولې هغه ستونزې دي چې په بازار کې قیمتي راوستلې ده. اما بیا هم اسلامی امارات مسئولین وزارت تجارت وزارت مالیه وزارت مالیه په مکمل ډول باندې مالیه او محصول په غذایي موادو باندې راښکته کړه ټیټی دا ټول هغه څه دي چې تدابیر چې زمونږ او د امارات په امکاناتو کې دي هغه تدابیرو ته نیول شوي دي اما دې کې شک نشته دی چې قیمتونه جد دي او د قیمتونو علتونه جهانی دي بینالمللي دي خارجي دي رالمه د پاکستان په ارتباط باندې پاکستان معلومه خو زه فکر کوم چې ډېر زیات کم شوي نه دي د غورور چې هر رقم سره دغه دی دا اوس هم پاکستاني وریجې پاکستاني یو څه غوړي او میوه حبوبات او هغه څه چې لازم دي هغه راځي موږ د پاکستان سره تجارت کم شوی دی دا په دې معنا نه دی چې موږ د پاکستان عدت ادا دی نور چې معلومه موږ ته ارزانه تمامي کې نسبت د پاکستان نه پاکستان خپل د بل ځای نه مال اخلي به راوړي به نو موږ دا وینه چې اخلو موږ ته قیمت اورم موږ ته قیمت تمامي کې غوړي موږ ته قیمت د دوی تمامي کې ګورم موږ ته د مرکزی آسیا او یا د خپل د ماليزیا او انډونیزیا نه چې موږ مواد راوړو یا د چین نه راوړو اگر ته یو څه ارزانه تمامي کې نو د ارزه او تقاضا مسله ده د پاکستان سره دا اوس تکاله هم زموږ تجارت تقریبا د سوا متر اتنیم سو میلیون ډالر پورې ده په فا یو میلیارډ دو یا 200 میلیون تجارت هم د ټولې دنیا سره کم شوی ده د پاکستان سره هم کم شوی تنها زمونږ تجارت د ایران سره زیات شوی ده چې د ایران راغه انتقالات د ډالرو میکیږي په محلي پیسو باندې کیږي نو په دې خاطر هم تجارت وسره ده
بل تاسو وویل چې له پاکستان اوس هم میوي راځي او نور شی راځي مخکې بهیر صاحب هم اشاره وکړه هغه شی چې په خپل لرو ولې باید له بهره ارزانه وارد شي که وارد شي هم آزاد بازار هم وي نو باید مالیه پرې زیاته شي په همدې وروستیو ورځو کې په کونړ کې او همدارز ننګرهار کې د چرګانو اکثره فارمونه او دلیل هم دا و چې یو خو هغه مواد چې دوی د چرګانو لپاره پکار دي هغه قیمت شوي دي ورته واره نه کوي او له بلې خوا له پاکستانه چرګان ارزانه راځي نو دوی ته صرفه نه کوي په دې برخه کې ستاسو نظر سره دی و سوداګر په حیث چې هغه شی چې په خپله تولیدولی شو آیا بیا هم له ګاونډیو هیوادونو په داسې شکل وارد کړو چې مالیه کمه پرې وځه کړو
هېڅکله داسې نه ده دا تصویر چې هر چا ورکړی دا تصویر غلط تصویر دی مونږ په خپلو هغه شیان چې مونږ یې تولیدوو او زمونږ په افغانستان کې تولیدېږي د هغې د شلو نه تر دېرش فیصدو پورې تعرفه جګه ده او په هغه غذایی مواد باندې چې غذایی اولیه مواد دي پالیسی د تعرفې د وزارت مالیه دا ده چې په دې کې د 20% نه باید تعرفه جګه نشي اما هغه غذایی مواد چې موږ په افغانستان کې تولیدو هغه موږ 40% ته جکړي دي 40% د
علي کوزه صاحب کدا سي مخکنی اوریدونکو خپلواک صاحب وویل چې لبنیات م پرېږدي چې له بهر نه راشي ځکه چې اوس په خپل کافي لبنیات تولیدو او یاد ننګرهار او دې کونړ دې فارمونو مسئله نو دا اولی سقوط کوي
فارمونو سرغلان صاحب دغه مطلق اسلامی امارات هدایت ورکړی دی چې یو کیلو غوښه د خارج نه نشي راتلی او تاسو په دې شپږو میاشتو کې په ګمرک کې تاسو هر څوک چې تللی شي په ګمرکاتو کې دې وګوري چې یو کیلو غوښه د چرګ یا بله غوښه محصول شوې وه
ژوندي راځي نو بیا
نه دی محصول شوی هغه بنده کړې ده په هیڅ صورت باندې د خارج نه ناراضي او د خارج اما موږ خپل مشکلات لرو دي کې هیڅ شک نشته دی چې خپل مشکلات هم شته دي موږ په داخل د افغانستان کې فابریکې جوړې کړلې خا دغه د چرګو دانه او د اشیام اوس په نګرار کې په کافي اندازه باندې تولیدېږي دا زه درته دا اوس ویل چې اسناد ته در کوم چې موږ تاجکستان ته صادرو د چرګو دانه د چرګو خام مواد موږ تاجکستان ته صادرو نو از یو خو هغه خبرې دي چې د امارات نه مخکې خبرې وي خلکو به دا ویل چې دا شي داسته کاملا داخلي صنعت ته توجه کیږي او باید ورته وشي اما عالم په دې کې چې او جنس ته په جهاني سطح باندې کوتوي چې زه هیڅ شی د بل چا سره تجارت نه کوم چین چې او ډېر غستله هواد دی هغه د دبليو ټي او غړی دی هغه حق نه لري چې چاته وایي چې ته لبنیات مراوړه یا بل شی مراوړه هغه د رقابت مسله ده موږ باید خپل تولید مهمه یا کو تعرفوي حمایه کو په سراتي شمالیتی حمایه کو او هغه بل چې راځي چې هغه زمونږ سره رقابت وکړي کمن ایران ته سباو یو یا پاکستان ته سباو یو چې ته هیڅ حق نه لري چې ستاله بنیاد د تراشي خو سبا زما انګورم نه پریږدي سبا زما کولم نه پریږدي سبا زما تلکم نه پریږدي نو په دې خاطر باندې چې موږ د جهاني تجارت غړي یو تجارت د چا سره نه شو بندولې مګر خپل صنعت باید حمایه کو هر څوک دا حق لري چې خپل صنعت حمایه کی تعرفوي حمایه کی مالیتی حمایه کی او بل هغه مداد چې د افغانستان خلک باید حمایه کی زمون خلک باید دا فرهنګ ولري چې د خپل تولید نه استفاده وکړي د خارجي تولید نه استفاده وکړي کی
بهیر صاحب کسم تاسو په خپل خبرو کې د سوداګرو ځینې غوښتنې مطرح کړې چې یا مستونزې مطرح کړې خو د طالبانو له حکومت څخه د دې لپاره چې د سوداګرو مشکلات کم شي که یو دوی غوښتنې ولري نو هغه دوی یا درې به څه وي
خو زما هیله دا ده چې تجار ستونزې شته دی تر څو پورې موږ خو په دغه اوس یو داسې استراري حالت کې دا شپږ میاشتې تېرې کړلې چې د دنیا سم روابط په شکل د اشکالو قطع دي هیله مو دا ده چې دنیا هم لکه څنګه چې مخکې بهیر صاحب ویلې دنیا دې ته توجه وکړي چې ټول افغانستان او خلک په دې ګناه ونه لېږي چې دوی د طالبانو سره مشترکه ژبه نه لري باید حتماً د رسمیت پیژندلو مسله ضرور ده هغه معیارونه او نورمونه هیله مو د طالبانو نه دا ده چې د دنیا کې منل شوي نورمونه دي او علمي دي او اسلامي دي په هغې باندې دوی د دنیا سره خبرې وکړي چې تر څو دا لویه ستونزه حل شي او دا دروازه خلاصه شي او د رسمیت پیژندلو مسله رامنځته شي نو زه په دې فکر کوم چې هغه د حل لاره همدا ده هغه اساسي کلید دا ده چې دا وشي نو خو که کوم وړې زړې ستونزې دي هغه موږ د دوی سره طرحه کړې دي خو هغه څه چې په خارج پورې اړه لري هغه د دوی په وس نه دي پوره او د دوی وس هغه وخت کېږي چې دوی دنیا په رسمیت وپېژني نو هیله مې دا ده چې دواړه طرف ته هم جهان او هم امارت اسلامي په دې باندې کار وکړي چې د رسمیت پیژندلو مسله حل شي
ډیره زیاته مننه کور ودان ښاغلی خانجان علي کوزی د سوداګرۍ خونو د مدیره پلاوی غړی همدارس د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ لتا سو درنو اوریدونکو هم منندوی
مننه چې ازادي رادیو اوري